ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، د بلخ د شاهین قلعه اردو د حملې او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه د راپورونو تر څنګ 19 پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. افغان دولت وایي په بلخ کې به د وروستۍ حمله په اړه یې سیرړنې پیل کړې دي، او د ایران حکومت وایي امریکایي ولسمشر له دې هیواد سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی بیګه ازادي راډیو ته وویل چې ملي ماتم په بلخ کې د ملي اردو پر 209 شاهین قلعه اردو د وروستۍ حمله قربانیانو ته د درنوي لمخې اعلان شوی دی. شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل: د شنبه په ماخام ولسمشر حکم وکړ چې د جمعې د ورځې د پیښې د شهیدانو درنوي لپاره به د یک شنبه په ورځ په ټول هیواد کې ملي ماتم وي. خاغلی مرتضوی زیاته کړه چې ولسمشر غنی پرون په بلخ کې د پیښې یو شمېر زخمیانو سره وکتل، او د دې حملې د سرنګوالي په اړه د جدي سیړنو امر وکړ. د ملي اردو پر 209 قلعه اردو د جمعې د ورځې د حملې مسولیت وسلوالو طالبانو اخیسته دي. د ملي دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې د ملي اردو سلطه نصر تیری وجل شوی او زخمیان شوی دي، خو د بلخ د ولایتي شورا رئیس ویلي چې د دې برید لامل یو سلسلوي اختنه وجل شوی دي. د یو بل خبر لمخې افغان حکومت په بلخ کې د دې وروستۍ حملې په اړه سیړنې پیل کړې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د دې لپاره د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال لوی درستیز او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال په بلخ کې دي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی بیگا په ویډیو کانفرنس کې د ملي دفاع او کورنۍ چارو له وزیرانو، د ملي امنیت له عمومي مشر، د ټولو ولایتونو له والیانو، د قلعه اردوګانو له مشرانو، امنیه قومندانانو، د ولایتي شوراګانو له مشرانو او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. خغلی غنی ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ډول بدل شوی او دا هیواد له نړیوالو تروریستي ډلو سره د نړیوالې مبارزې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه د خپل پوز یو عسكر ته چې په افغانستان کې زخمی شوی د پرپل هارت یا ارغوانی زړه میډال ورکړ. ولسمشر ترامپ به د امریکا د پوز د اعلی قومندان د مشر په توګه د هغه هیواد یو شمېر پوزیانو ته چې د خدمت پر مهال زخمیان شوی د ستاینې میډالونه ورکړي. ولسمشر ترامپ پرون په والټریټ پوزی روغتون کې له زخمی عسكر سره په لنډه کتنه کې ویل هغه غوښتل چې په خپل لاس میډال ورکړي. د امریکایي عسكر د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې چې دغه هیواد تر ټولو اوږده جګړه روانه ده زخمی شوی او په خی پرې شوی و. ډونالد ترامپ او د هغه میرمنې پرون یو شمېر نورو هغو پوځیانو سره هم وکتل چې د والټریټ په پوځي روغتون کې بستر دي. د امریکا ولسمشران په دودیز ډول د پرپل هارت یا ارغواني زړه میډال هغو عسکرو ته ورکوي چې د جګړې په ډګر کې زخمیان شوي وي. د همدې سیمې نړۍ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی، خو د دې کار اجازه به ورنکړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یو بیان کې چې د شنبه په ورځ خبر شو ویلي چې هیواد به دا موضوع د اپریل پر 15 یعنی د سه شنبه په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې پر اجرا چې د 2015 په جولای کې لاسلیک شو خبرې وشي. د ارمنستان چارواکي وایي چې یو روسي عسكر دغه هیواد په شمال خار ګیومري کې د پچاړه وحل شوی او وژل شوی دی. روسیا د ارمنستان په دې خار کې پر پوځي مرکز لري چې د ریپورتونو پر اساس نږدې 3000 عسكر پکې میشتي. پولیس ویلي چې د دې یو وشکلن عسكر مړ پرون شنبه یو دکان ته نږدې وموندل شو او د چړې نه قانوني پر بدن لګي لیدل کیږي. د ارمنستان لوی سرنوالي ویلي چې د قتل په تور یو سړی نیولې دی. د مشکوک سړی نوم نه دی خودل شوی، خو په ارمنستان کې د سیړونو فدرالي ادارې وایي چې په ابتدایي پښتنو کې ورته سرګند شوی چې تورن کس عصبي او ناروغ دی. سعودی عربستان په واشنگتن کې خپل سفیر بدل کړ. د سعودی عربستان د پاچا زوی د امریکا لپاره د سعودي نوې سفیر نومول شوې ده. د سعودی عربستان رسمي خبری اژانس پرون وویل شاهزاده خالد بن سلیمان بن عبدالعزیز په امریکا کې چې د سعودی عربستان کلیدی متحد هیواد دی نوې سفیر نومول شوې ده. نوموړی د اوسنی سفیر شاهزاده عبدالله بن فیصل ځای نیسي. نوی سفیر د ایپ 15 جنگی الوتکو پیلوټ دی او په دې برخه کې زکړی په امریکا کې کړی او په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوال سختدریزي ډلې پر ضد هوایي حمله هم کړې دي. سعودي عربستان همدارس اعلان وکړ چې د پاچا بلزوی شاهزاده عبدالعزیز بن سلیمان د انرژي په چارو کې د دولت وزیر ګمارل شوی دی. او د جرمنی یو جګپوړی محافظه کار سیاستوال له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې له ترکیې سره د دې اتحادیې د غړیتوب په اړه خبرې پای ته ورسوي. نوربرت رویت ګین دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په وروستۍ ټول پوښتنه کې زیات واک ورکړی شو. رویت ګین په یو مرکه کې چې نن یک شنبه خبره شوه وویل که اروپایي اتحادیې د ترکیې له ټول پوښتنې وروسته چې د ده په وینا د دیموکراسۍ خلاف پرېکړه او اقدام ونه کړي د دې اتحادیې اعتبار به زیانمن شي. رویت ګند د صدر اعظم انګیلا میرکل د مسیحي دیموکرات یا کرسچن دیموکرات ګوند غړي او د بهرنۍ اړیکو د کمیټي رئیس دی. د خبرونو په
سات لاس په یو شپږ دقیقې دی. تاسو زموږ اخلو آزادي رادیو او ریډ آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه دوه شپږ دی او اف ام 100.15 صفه اوري. په همدغه صفو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهروي د روانې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان د دولت جګپوري چارواکي په بلخ کې پر شاهین قلعه اردو د حمله په اړه څېړنې کوي. د دې حمله د تلفاتو شمیر لا هم څرګند نه دی.
یو نیم سر مسلمانانو له منځه وړي چې جمعه مبارکه ورځ وه چې دې کار څېړنه باید وکړي چې څوک چارا و سب چیرته راغلي و.
د اوبو او انرژي وزیر وایي د کمال خان بند امنیت لپاره تدابیر غوره شوي دي. له میوان قلعه اردو څخه 1015 سرتیری فارغ شول.
محترم ډګر جنرال زادم حمزه زاده خپل قلمي دفتر لپاره چمتو یم.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې زمو شخ له آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت د خپل سفر چې پرون دغه ولایت ته وکړ البته له سفر وروسته نن ورځ په افغانستان کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست جګپوړي چارواکي مزار شریف ته تللي چې د ملي اردو په 209 شاهین قل اردو د وروستي حمله په اړه څېړنې وکړي. د دفاع وزارت وایي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا هم څرګند نه دی، خو د څېړنو له بشپړېدو وروسته به د تلفات و دقیق شمیر اعلان کړي. له بلخ څخه د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ مزار شریف ته د خپل سفر په ترڅ کې پر 209 شاهین قل اردو د حمله د غچخستو په مقصد ویلي چې شمازون کې د افغان پوځیان د وسلوالو توریستانو پر وړاندې خپل حملو او عملیاتو ته زور ورکړي. د 209 شاهین قل اردو ویان نصرت الله جمشیدی عزیز راډیو ته په خبرو کې ویلي چې ولسمشر غنی بلخ ولایت د تیر ورځ د سفر په ترڅ کې د دفاع وزارت او د 209 شاهین قل اردو د چارواکو ګډه ناسته جوړه کړه او افغان ځواکونو ته یې وظیفه وسپارله چې به له هیڅ قاعده او شرط څخه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د خپل حملو ته قوت ورکړي. جمشیدی وویل
اقدامات جدی و عملی را روی دست دیگرند که عملیات های الکترونیک
د 209 شاین قرودود و لوړپوړي چارواکي په قول چې وینه وختل نوم یې واخستل شي تر دمه د وړ مې ورځې برید پترس کې چې د 209 شاین قرودود جمعات یې هدف وګرځاوه یو سل اته دېرش تنه وژل شوي دي او شپږ شپېته تنه نور ټپیان دي. سرچینه وایي د یاد برید پترس کې اکثرا د تعلیمي کنډک سرتیري وژل شوي دي او دا چې ګڼ شمېر د دریو انتحاري حملو په پایلو کې وژل شوي د هغوی د ډېریو د هویت تشخیص ستونزمن دی. د قلوردو په روغتون کې معذفو ډاکترانو ازي رډو ته ویلي چې په وژل شوي او یا هم ټپیانو کې هیڅوک له بلخ ولایت څخه نه دي او د مړیو اکثریت شمېر د ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکي برابره وي. د شاین قلوردو رئیس سرکن عبدالرؤف محتاج وایي چې پر قلوردو د بریدګرو شمېر لس تنه و چې درې تنو یې ځان وژنه وکړه او اووه تنه نور په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. ذبیح الله د 209 شاین قلوردو یو سرتیری دی چې پر دې قلوردو د تروریستانو په برید کې سخت ټپي شوی او د بلخ پوځوي روغتون کې تر درملل لاندې دی. دای له چارواکو غواړي چې د یادې حملې اصلي عاملین وپیژني او مجازات یې کړي. هغه په دې اړه ازي راډیو ته داسې وویل:
یاره ټول تاسو ته مې اونیم سره شهیدان کړي فارون د ظالمانو یاونیم سر مسلمانانو له منځه وړي چې جمعه مبارک اوراز وا چې دې کار سره نه باید وکړي څه سو کو چارا وا سو چیرته راغلی و په چارا وا ستل دا نه باندې کې نه خې ګټاره کې وځړی
دا لومړی ځل نه دی چې له پوځي جامو څخه په استفاده تورستان په بلخ ولایت کې پر یوه دولتي او نظامي مرکز باندې حمله کوي. تر دې دمخه هم په بلخ ولایت کې د دولت مخالف وسلوالو د نظامي جامو څخه پر استفاده د بلخ پر استناف سارنولي او پر امنیت قمندانۍ دا ډول حمله کړې دي. مجیب رحمان حبیب زی، حضرت رادیو، مزار شریف.
له مزار شریف څخه د مجیب رحمان حبیب زی رالي جلای راپور. حبیب زای همدا شیبه د تلیفون لاره له مزار شریف څخه را سره دی. حبیب زای سب تاسو پر راپور کې ویلی ول چې جکپورې هیئت په مزار شریف کې دی چې د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. تر اوسه پورې د دوی د تحقیقاتو جزئیات څرګند شوي دي؟
فروان صاحب چې ستاسو په راپورټ واره دل خو تر دمه چې ما هم د پروډیو د چارواکو سره په بلخ ولایت کې خبرې درلودې څو شي د مخه د بلخ ولایت کې د سونه هم شاین پروډیو د مطبعي څنګه مشر عبدالقهار آرام سره په خبرو کې وایي چې د دفاع وزارت لوی د شتي په بلخ ولایت کې حضور لري او د یادې پیښې د څرنګوالي په اړه د مختلفو امنیتي چارواکو سره د کتنې کې ترسره کړې دي او لا هم د 209 شاین پروډیو کې لري او د تخنانو د وزیر د چیرلو وروسته د یو غونډه ترسره کوي. په دې غونډه کې به هغه ټول اپراسیونی یا همکشفي راپورونه چې د دوی ترلاسه کړي دي د بشري کېږي او دا هم ویل شوی ده که د هڅه دا ده چې د کوم کسان چې د نن له قرودو څخه له دوی سره همکاري کړي د کسان وپېژندل شي او مجازات شي. د دې تر څنګ د بلخ والي عطا محمد نور هم دا حمله تخفه کړې ده او د دولت مخالف وسلوالو ته یختار ورکړی چې د دوی حمله غچ په اخلي او ډېر ژر به په بلخ ولایت د بلخ ولایت په سرحدي سیمو کې پوځي عملیات پیلوي. تر دې دمخه په راپور کې هم وویل شوه چې ولسمشر هم ټولو پوځیانو ته په شمال او شمال ختیځ زون کې حمله کړی چې چیرې دوی له مخالف وسلوالو سره مخ کېږي باید وځپل شي.
ډیر زیاته مننه په بلخ ولایت کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی و. په مزار شریف کې د ملي اردو په 209 شاهین قلو اردو د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او د سیاسي چارو څارونکی شفیق همدم په دې اړه په مرکه کې البته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې په خپلو جنګي تاکتیکونو کې بدلون راوستی دی. همدم دا خبره له فرشتې جلال عزیز سره په دې مرکه کې وکړه.
د طالبان په تکتیکونو کې او همدارس د دوی په ستراتیژیانو کې یو شان بدلون په سترګو کېږي. په دې معنی چې په خوا به طالبانو ډیر صاف ټارګټ ته مخه کوله اوس هغه ځینې چې هلته وسوال ځواکونه دي هغه ځینې چې ډیر خوندي دي په هغه ځینې باندې دي بریدونه کوي. لسم ملي امنیت ریاست بریدونه شروع چې هغه ډیر یو محفوظ زیاده بیا پارلمان بیا د هغې نه وروسته 400 بستر او اوس هم دغه قلوردو دا په دې معنا ده چې نه یوازې دا چې طالبان په دې تیرو سو میاشتو کې یا په تیرو سو کلونو کې غښتلي شوي دي، بلکې د دوی هغه لاسرسي، د دوی هغه امکانات هم ښایي چې دوی هغه پخواني طالبان نه دي چې یوازې په ځانمرګي بریدونو باندې اکتفا. ډېر په څرګنده توګه معلومیږي چې پردي لاسونه په ډېره لویه کچه ده. دغه پردي لاسونه دننه په حکومت کې هم نفوذ کړی او طالبان هم حمایه کوي.
همدم صاحب، تاسې په افغانستان کې د نړیوالو قواوو سره کار کړی، افغانستان سره خو ټول غرب د افغانستان له حکومت سره ولاړ دی، نو د افغانستان حکومت څنګه نسي کولای چې داسې موقع پرېږدي چې په دغو مرستره کچه حمله ور باندې وسی؟
په تاسف سره چې دننه حکومت کې هم بیکفایتي موجود ده، بالخصوص د افغان امنیتي ځواکونو په رهبری کې، وزارت داخله، وزارت دفاع او ریاست امنیتي ملي کې.
که ولای تاسو خود ناټو او د امریکایي ځواکونو سره شو بلدی است، فکر کوئ دوی د دې ظرفیت نه لري چې د دې کار مخنیوي وکړي؟
ولې نه، دوی د دې ظرفیت لري، خو تر څنګ افغانستان هم یو مستقل هیواد ده. ناټو په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت په غاړه لري. همدارنګه امریکا هم په افغانستان کې د دهشت افغانۍ تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو روزنه تر مسؤلیت په غاړه لري. دوی تر اوسه پورې داسې کوم مسؤلیت او صلاحیت نه لري چې د افغانستان د تمامیت ارزینه دفاع وکړي. دا د افغان امنیتي ځواکونو افغانانو مسؤلیت ده چې خپل د خاورې نه او خپل د تمامیت ارزینه دفاع وکړي. که چیرې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې نه مرسته وغواړي، بدون شک چې ناتو او امریکا په دې برخه کې هم نه افغان حکومت سره به مرسته وکړي.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو پر دغه نوی تاکتیک چې تاسو وایاست د داعش د تاکتیک څومره اغیز تاسو ګورئ؟
البته سره له دې چې ځینې خلک د داعش او د طالب ترمنځ تفکیک کوي، خو زه طالب او داعش د یو څه کې دوه مخونه بولم. دوی په خپل منځونو کې ښه همغږي لري، ښه همکاري او د یو بل ملاتړ لري، او حتی د یو بل هغه تکتیکونه او ستراتیژیانې هم ډېر ښه پلي کوي. تاسو ښه اشاره وکړه چې که چېرې موږ تاسو موصول عراق، حتی سوریا او نور ځایونو ته وګورو، هلته هم ځکه چې داعش خپل محبوبیت له لاسه ورکه، اصلي لامل دا و چې هلته د مکی خلکو مرګ ژوبله ډېره شوی وه. نو دا یو البته داسې یو ستراتیژي د طالبانو هم داعش دواړه په افغانستان کې غواړي پلي کړي، او یو له بهترینو ستراتیژیانو نه د دغه کارونو لپاره دا ده چې امنیتي او دفاعي مراکز دي تر بریدونه لاندې ونیسي، تر څو د خلکو او د امنیتي ځواکونو روحیه ضعیفه شي او دوی ته تمینه د مسایل چې دوی خپل هغه سلطه او خپل هغه نفوذ ساحه نور هم پراخه کړي.
د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي. اوس هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ نننیو ټولو ورځپاڼو د شاهین قلی اردو د پیښې د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. اصلاح ورځپاڼې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غني په شاهین قلی اردو باندې د حملې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، له یو غاره په بیا بیا چیچل کېدل. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، تر اوسه خلکو د سردار محمد داود خان د روغتون پیښه نه وه هېره کړې چې په شاهین 209 قلی اردو باندې خونړۍ مرګونې حمله وسوه. لیکوال ټینګار کوي چې دا مسله باید روښانه سي چې ولې افغانستان په بیا بیا له یو غاره چیچل کېږي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، له کشفي او استخباراتي مسؤلینو څخه په شاهین قلی اردو باندې د حملې په اړه باید جدي پلټنې وسي. په سرمقاله کې یادونه سوې، د پیښې نویت او تلفاتو ته په کتو داسې ښکاري چې دا حمله به د سیمې د استخباراتو له لورې پلان سوې وي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، بیا وحشت، بیا پلټنې او کمیسنونه. په سرمقاله کې راغلي، امریکا دې یا په جګړه کې له افغانانو سره مرسته وکړي، او یا دې پر پاکستان فشار راوړي، او یا دې هم د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې د لیکوال په باور، له دې پرته د افغانستان او امریکا اړیکې نه یوازې دا چې ګټه نه لري، بلکې افغانان به د دغه ډول وحشتونو او جنایتونو شاهدان وي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د شاهین قلي اردو د وژل سوي سرتیرو د تابوتونو عکس خپور کړی او پرې لیکلی دی. د شاهین قلي اردو سره جمعه او د وژل سوي په شمیر کې د حکومت ناتواني د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې یادونه سوي. هغه کسان چې شکمن وي او یا د ملي اردو کارت ونه لري قلي اردو ته ننوتل ستونزمن کار دی. وړاندې په سره مقاله کې راغلي اوس پوښتنه دلته ده چې حمله کوونکي څه ډول وتوانېدل چې قلي اردو ته ننوځي. په سره مقاله کې د غیر رسمي سرچینو په حواله ویل سوي چې د قلي اردو ځینو سرتیرو له حمله کوونکو سره په ننوتلو کې مرسته کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکلي دغه پیښه هر اړخیزې ارزونې ته اړتیا لري. همدې ورځپاڼې په یوه جلا مطلب کې لیکلي په بلخ کې پر شاهین قلي اردو د وژل سویو سرتیرو ته د درناوي لپاره نن ملي ماتم اعلان سوی او په پای کې د انیس دولتي ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي په شاهین قلي اردو باندې خونړۍ حمله په ملي شورا کې د بلخ ولایت د استازو او د عالمانو د شورا لخوا غندل سوې ده.
زموږ اخلا ازادي راډیو اورې ساعت لس بجې او یوش دقیقې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت ورته د هرات د ولایتي شورا د پخواني رئیس د نیولو ډاډ ورکړی دی. د دې ادارې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د کامران علیزي له دوسی سره به د نورو دوسیو په څیر قانوني چلند وشي. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي خلک تمه لري چې د ترتیب شوي دوسیې په اړه وروستی حکم به په عادلانه ډول عملی شي. په دې موضوع د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان لوی سرنوالي وایي د هرات د ولایتي شورا د پخواني رئیس په تړاو د محکمې د پریکړې د پلي کېدو په برخه کې جدي ګامونه اخیستل شوي او ادامه به ولري. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت د یو مکتوب په لیږلو سره دوی ته ډاډ ورکړی چې کامران علیزی په توقیف کې دی.
اخیراً مکتوب وزارت محترم رو داخله
د ورستۍ کې د کورونې چارو وزارت مکتوب لوی سرنوالي او د ځنګړي سرنوالي عدلی او قضایي مرکز ته رسیدلې او د قضیه د تورن کامران علیزي د توقيف په اړه مقدر راکړل شوی او موږ به د نورو قضیو په شان له دغه قضیه سره هم قانوني چلند ولرو.
برخورد قانوني را خواهیم داشت.
هغه ویل لوی سرنوالي دغه قضیه په بې پرې ډول د قانون سره سم پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ولایتي شورا پخواني رئیس کامران علیزي یو نوی وړاندې د نوموړي د نیول کېدو د حکم له صدرېدو وروسته په هرات کې پولیسو ته تسلیم شو. د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې څه موده وړاندې په کابل کې په یوې غیابي محاکمه کې کامران علیزي له خپلې دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور په دوه کال او شپږ میاشتې بند محکوم کړ. د محکمې د حکم له صدرېدو وروسته د کامران علیزي په نیول کېدو کې ځنډ په عدلي او قضایي ارګانونو ډېر غبرګون نه راوپارول. د هرات د ولایتي شورا د رئیس د تسلیمې څخه وړاندې پلویانو یې په یو وسلوال لاریون لاس پورې کړ او هرات ته نخلیدونکې لارې وتړلې. د هرات د ولایتي شورا پخواني رئیس د خپلې تسلیمې دلیل د افغانستان ولسمشر ته احترام کول په ګوته کړي او د محکمې پریکړې د قانون خلاف او غیر عادلانه بللې. اخوا د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسون غړي محمد عبدو ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لومړني ګامونه پورته شوي خو د ده په وینا په دې برخه کې باید له ډېر جدیت څخه کار واخیستل شي. دی وایي خلک په دې تمه دي چې د دوسیې په مطابق قانون په نوموړي په عادلانه توګه پلی شي.
رئیس شورای ولایتي هرات وادار کردن
د هرات د ولایتي شورا رئیس دې ته اړ کړل چې محکمې ته حاضر سي او له ځانه دفاع وکړي. خلک تمه لري چې محکمه په دې اړه د دوسیې په مطابق عادلانه پریکړه وکړي او تر هغه چې د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه خپلې کړنې د قانون په چوکاټ کې برابرې نه کړي د خلکو بې اعتمادي به ورځ تر بلې پر دوی زیاته سي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وایي که حکومت په محکوم شو افرادو د قانون په تطبیق کې پاتې راشي نو د فساد سره د مبارزې په برخه کې به په کورنۍ او نړیواله کچه ناکام وي. خغلی سادات ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د قانون په عملي کولو کې جدي واوسي او په دې برخه کې له مصلحتونو څخه ډډه وکړي. واصل وصال ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له 215 میوان قول اردو څخه تر 800 زیات سرتیری فارغ شول. د هلمند امنیتي مسؤلان وایي تازه فارغ شوی سرتیری به په هغو سیمو کې ځای پر ځای شي چې ډېری ناامنی دي. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قمندان وایي د پراخو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. دا چې تازه فارغ شوی سرتیری څه غوښتنه لري دا به د الیاس دایی په راپور کې واورو.
د پښو ژغې د یوې ملي سندرې تر خوند کم نه دی. د لوژ مخ ته تازه فارغ سوي تیریدونکي سرتیري د پخوا په نسبت منظم ښکاري. د دوی اکثرو ته نوې وسلې، خولۍ او درشۍ ورکول سوي دي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو قمندان بریج جنرال ولی محمد احمد زیوی تازه فارغ سوی سرتیر به په هغه سیمو کې ځای پر ځای کړی چې ناامن دي. احمد زید د 215 سرتیرو د فراغت په مراسمو کې وویل که څه هم په یو شمېر سیمو کې عملیات روان دي خو د هر ډول وړو او پراخ عملیاتو لپاره چمتووالی نیول شوی دی.
منظم پلان باندې راځي، تابع کیږي، یا مجدد کیږي او بالاخره اړوند سیمو ته په خاطر د خدمت د خپل ولس استخدام کیږي. زه تاسو ته د ټول 215 میوان کول اردو د رابری آیات په شمول تاسو ته دا ډاډ درکوم چې 215 میوان کول اردو نور دې ته ژمن ده چې هیڅ یو منصوب ته به اجازه ده دی ورنه کې چې هغه خدای نه خاصه د خپل ولس د وګړو لپاره یو باعث ته تشویش وګرځي.
د 215 میوان کول اردو د سرتیرو د روزنی او بیا تجهیز بهیر ورسته له هغه برته پیل شوه. د دې کول اردو د خیالي تشکیل پاره ګنګوسه ډیر شوه. د تازه فارغ سو سرتیرو څخه یو شمیر د جګړې پر مهال د چټک کومک غوښتنه کوي. دوی وای زده کړې مهمه وي او رسله دې کولای شي چې د وسلوالو په ضد وچنګیږي.
نوم می عبدالله، مونږ ان شاء الله خټېټ درې مات کړی دوه په مخې مونږ خټېټ تدبیر نیولې دي. پوه شو خټېټ ملاتړ به کوو د خیر افغانستان دغه نه زنانه او د سپینګیرو د سدنه به کوو په ټېټه په کلاکا. زمونږ ستی نور هیڅ درته نه لري ارتیا ده صرف چې مونږ نه سره مونږ صحیح شي سلام مونږ له خسره راکې پوه شو چې بند نشي په جنگ وخت کې پوه شو مونږ له خسره راکې او خاغه راکې مهمات راکې مونږ ورسیږي پوه شو.
نوم می خالد ده او زمونږ لپاره دا ډېر ګټور زده کړې ویل په خوانه دا ډېر خو کار وسه چې دا زده کړې مونږ ته چمتو شو او ته ډېر ګټور زده کړې دي.
په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو څخه په داسې حال کې شاوخوا 900 سرتیري د بیا روزنې او تجهیز د پروګرام څخه فارغ کیږي چې د هیواد په شمال کې د بلخ په 209 شاین کول اردو باندې د یو شمېر ځانمرګو برید کوونکو د حملې پر مهال ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښتله. دغه برید د جمعې په ورځ سوی دی او پړایو هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د معرفي شوي امنیتي پلان له مخې به کمال خان بند ته امنیتي ستونزې پیښې نه شي. علي احمد عثماني چې پرون شنبه په کابل کې د کمال خان بند د دریم فیز د کار په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل د امنیتي او نورو پیښو په وړاندې تدابیر غوره شوي دي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای ک په هر دلیل د افغانستان د اوبو کوم بند ته امنیتي ګواښ پیښي حکومت یې مخه نیولای سي. علي احمد عثماني چې د شنبه په ورځ په کابل کې د کمال خان د بند دریم فاز د کار د پیل پاړه خبريالانو ته معلومات ورکول ویل چې د کمال خان بند امنیت په اړه ستونزې نشته.
اگر بنا به هر دلیل
که د هر دلیل پر بنسټ زموږ د کوم بند اوبو پنځم لاسته ولويږي یا اوبو بل هوا ته ولاړ شي او یا هم امنیتي ګواښ سره مخ شي مونږ ورته بدیل لارې په پام کې نیولې دي. د کمال خان بند په اړه هم همدا شان کچېری بند ته مزاحمت پیدا کیږي مونږ امنیتي پروګرام معرفي کړی. هیله لرو چې امنیت په برخه کې هیڅ ستونزه ونه لرو.
کمال خان بند چې د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړیږي لومړني کارونه د سردار محمد داود خان په حکومت کې پیل خو د جګړو له امله یې چارې وځنډېدې. د اوبو او انرژي وزیر وای د اتابیا میلیونو ډالرو په ارزښت دغه بند دریم فاس کارونه د پنځشنبه په ورځ له ترکی او یو افغاني ګډ شرکت سره لاسلیک سول. د علي احمد عثماني د معلوماتو لمخې دا بند 14 متر لوړوالی او 1.5 کیلومتر اوږدوالی لری چې کارونه به په 240 میاشتو کې بشپړ شي. 9 میگاواټ برېښنا به تولید کړي او په لومړي سر کې به 1000 هکتار ځمکه اخړو بکړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د یاد بند د ښه امنیت لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل
د کمال خان بند د دریم فاز د کارونو لپرانیست ورسته د چار برجک ولسوالۍ له پولیسو سربیره چې د بند او د همدې سیمې امنیت ساتي د عامه نظم د ساتنې یو کنډک هم د بند امنیت لپاره ګمارل شوی. د دغه کنډک ځانګړي دنده دا ده چې د کمال خان بند امنیت ښه تامین کړي.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د کمال خان بند د امنیت ډاډ ورکوي چې له دې وړاندې په هرات ولایت کې د سلما بند د رغنیزو چارو په کارکوونکو حملې سوي چې د هرات سیمه ییزو چارواکو یې پړه پر ګاونډیو هیوادونو اچولې وه.
رحمت الله افغان نور سات لس بجې او دیرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو نوبت دی. لنډ خبرونه هم رحمت الله افغان وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د دعوت په نوم په پیل شوي پوځي عملیاتو کې تر اوسه 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د خپل پوځي واسکر ته چې په افغانستان کې زخمی شوی وو د پرپل هارت یا ارغواني زړه میډال ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره په اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی، خو د دې کار اجازه به ورنه کړي. د ارمنستان چارواکي وایي چې روسیې عسکر د هغه هیواد په شمالي ښار ګیوموري کې پر چړول سوی او وژل سوی. او د جرمنی او جکپوړي محافظه کار سیاستوال له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې له ترکیې سره د دې اتحادیې د غړیتوب په اړه خبرې پای ته ورسوي.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د روانې خپرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه
ما نوم عبد الله جان دا درخښه چلو دلته له پاکستان راغلی یو. بیا ما ته دلته راکړو $1,200 سرهاله فارما باندې واغه یو $400 ما وخوړل نور می مات کړ دازرنج می په واخست. نو شکر د الحمدلله 200 200 300 سال دار ته پاته کیږي. په دې باندې شکر د خپل ملک دا وره خو بس یو عسكر به منډې در سواری تا به منډې دینوال وره وس ډیر بدل ماجر باندې راوسته پوس
دلته خپل وطن کې خو ځان خوشاله احساسوي.
شکر د خپل وطن دا ټول خپل علاقه د خپل وطن د خپل عسكر د خپل وردو دا شکر به بازو او زه په دې باندې خوشاله سم ګور سم ګورې پاکستان کې د افغانستان بیرغ چا نه پیژن زه سوما د ډیر له سو کالو به یا به د دوه له سو کالو وسه دا سپینګرایم د افغانستان بیرغ قسم مې به خدای کوي ما پښتنم کول چاته نو معلوم دومره وخت هم تیر هغه معلوم څه کلاډیان سره وته کرکټ وال بوري هم پردو پاکستانیانو کلاډیانو ته چکچکه وایلي زه خپل د کرکټ شوق هم لرم ګورم دې باندې شکر د خپل کلاډیانو خپل ملټری مم پیدا سو پوز وردو لرو عسكر لرو خپل وطن هم جوړ کړ.
ډیر افغانان چې اوس پاکستان کې دي خپل وطن ته ځکه ناراضي چې وایالته به ژوند جوړ نشي خو دوی چې کلال تلاړل پس پیرو ډاګونو کې والالته کورونا جوړ کړل ژوند دي جوړ کړ خو دوی کولای شي بیرته راش خپل وطن کې هم ژوند جوړ کړي.
یار خو زه درته وایم په پاکستان کې په آزاد کشمیر کې موږ پراته وکړو نو ټول خلک راو وته لوري ما یو موټر چلاوه یو وکیل و او من دفتر ته وړو راوړه آ سرکاري حکومت بیا مال یې نه پښتنه وکړه مال ماجر سی باش افغانان د دوغو د پاته کې دوه څه امکان ستو کنه نو ما ته وره 2000 روپۍ تنخوا را کوله کلدار نو یغه له دوغو هیڅ امکان نه ستو ته سپیکر مکو ستا پلس منی سم زه در اخلاص ما ورختیا ویم نه ولم دوه درې واره زنګ به مورته وای اخوان به سره ول لګیست بر اخلاص کوم پیسې مې هم نه دور کړی اسکرو ته سروزه سو قرار قرار سو خلک ډیر راو وتل ډیر پاتو موږ د خپل خپلوان ومن مالدار خو باد خلګو دا سره و تلو زه روزه سو غمرته مې ویل مال سره کو زو وطن ته کنو یای ول نه زو بس ما زنګ وای ټرک ول ټرک دوه لسمه روزه و کډر لسمه و شرابر سو یو ماما زو یو ماته ته ما خراب قرار قرار سو واست چرته زه ما ورته ویل مال ولاش دا یو خبر دا کوم د مړو سترګو ژوند خو نه کوي دي نو هغه وسم زما سره خپدسته یانه موږ مړو سترګو مال نه تاسو مړو سترګو نه تاسو کاروباریان نو پاکستان کې ډیر کاروباریان خلک د فیکټری لري دکانونه لري آسه دل تراسي یو بزنس شروع کی یو لاس شل نفر غریب کار بنور سره ولګي اوس په دې وطن کې به د غربت ختم شي. پر دې وطن کې 100 کروڑ پتی دی تا عزت نست، عزت دې تا خپل وطن کې.
مخکخې خزی
د ازادي رادیو درنو اوردونکو د مخکخې خزی یو بل خبرونه ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. دا ځل لداس یو چا سره مو آشنا کوو چې ژوند یې د ماشومانو ادبیاتو د دوی فرهنګ او روزنې ته وقف کړی دی. نگینا عثمان زه یادوم د دې ماشومانو د روزنې او د دوی د فرهنګ او ادب د پالنې لپاره کتاب لیکلې، د دوی لپاره مقالې لیکي. دا چې څنګه نگینا عثمان زه دا برخه انتخاب کړې ده په دې برخه کې له دې لارې څه خدمت کول غواړي له نگینا عثمان زه سره خبرې کوو. اغلی عثمان زه زمونږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
سلام وړاندې کوم تاسو ته لومړی ځل او بیا د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای وکړي چې خوښ او جوړ.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مهرباني. تبن چې تاسو سره آشنا کیږو، ان شاء الله خلک ستاسو غږ چې اوري ممکن پښتنه هم دا وي چې څنګه د ماشومانو لپاره تاسو کار کوي. که په پیل کې هم دې موضوع ته راشو.
د ماشومانو په برخه کې خو ما په لومړي ځل بیا وایم چې دا چې ماشومان ادبیات ته مخه کړی لته الهته دا و چې خپل مې دا ماشومان چې کله لیکل نو ما خپل ته دا یو کار سره دا ویل لپاره وکم چې هغه دی اوشم کولای چې یو څو شیبي خوشاله هغه دی وساتم. نو کولمبي سر کې ما درې کاله یا دوه کاله مخکې ماشومان ادبیات ته مخه کړی او ماشومان لپاره مې شیرونه لیکل.
بله، د اردوونکو لپاره یادونه کول مهم دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو په نامه یو کور هم موجود دی، یو بنسټ هم موجود دی، تاسو داغي غړیتوب هم لرئ. نو اغلی عثمانزه فکر کوي چې یو میرمن یو خزه یو جینۍ نسبت سړی ته هلک ته په خپویږي څنګه چې څنګه د ماشومانو لپاره کارو کی کنه توپیر موجود نه دی؟
او زما په نظر لمسر کې باید دا وایم چې د ماشومان د ادبیاتو کور هغه لومړنی کور دی چې د ماشومان لپاره کیسې او شعرونه لیکي. او دا یو درې کاله مخکې د بنسټ د اجمل تورمن صاحب لخوا زموږ د هېواد تکړه شاعر دی، د هغه لخوا ایښودل شوی دی او زه دغه بنسټ غړی یم. او کامون زیاتره هغه بنسټ کې زمونږ خویندې هم شتون لري. یعنی زما په نظر خویندې زمونږ یا مهربانې کله شي زیاتر له نارینه و نه د ماشومانو په برخه کې قصې او شعرونه ولیکي او هغوی ته کار وکړي، ځکه چې هغوی دي دا د کور په ماحول کې ډیری ماشومان سره سروکار لري. د هغوی د خوی، د هغوی عادت او هغه څه چې د هغوی خوښیږي نه خوښیږي هغوی سره آشنا دي نسبت نارینه و ته، ځکه چې نارینه خو بیرونی دی او دومره هغه وخت باید ماشومان سره تیر کی هغوی دی نه تیروي. نو نسبت نرانو ته د میرمنو ونډه په دې برخه کې زما په نظر به ډیر ښه وي او ډیر به د ماشومان سره ماشومان خو یادت سره آشناوی او په خټوګه به وش کولای چې هغوی تشویقونه او کیسې ولیکي.
بلې، اغلی نگینا په دې برخه کې اوس څومره میرمنې کار کوي؟ یعنی ستاسو په شمول باندې دا ونډه د یو څه د چې د پام وړ وي کنه لا ډیر اړتیاشته چې باید خلک کار وکړي؟
دا شل او یا هم د پینځه ویشتو همدومره میرمنو همدلته په دې کور کې ونډه لري او همدارنګه زمونږ ورونه هم په دې کور کې ونډه لري او د دې کور غړیتوب لري او اوس هم دا کور شتون لري. مونږ هره چهارشنبه یا هفته کې یوه ورځ مونږ غونډې نیسو او د ماشومان د ادبیاتو باندې کار کوو چې څنګه مونږ وشو کولای څوک د ماشومانو لپاره په کومه برخه کې مونږ باید کار وکړو او کیسې ولیکو شعرونه ولیکو. او زیاتره زمونږ حتی د دې کور لخوا د ماشومانو لپاره میاشتنۍ هم چاپیږي چې د ماشومانو مطالب وي پکې شعرونه او کیسې، ترڅو هغوی دي هغه وخت چې په نورو شیانو باندې تیروي نو وشي کولای چې هغه مجله واخلي او خپل څو شېبې هغه سره یعنی وشي کولای او څه ترې نه زده کړي.
بلې نګین اوتمنځ چې تاسو او تاسو په شان نور میرمنو چې د برخې ته یا د خدمت ته ژوند وقف کړی دی او کار کوي ورته د پام وړ لاسته راوړنې لري، هغه چې تاسو غواړئ کارونه وکړئ د سم تر لاسه کړی دی تر اوسه کا ستونزې ډېرې دي په دې برخه کې؟
ما پښتن ډېرې میرمن هم شته، خو ټول سره د هر میرمن په دې ټولنه کې کار کې یا هر ټولنیزه برخه کې چې وي په لومړي سر کې ستونزې سره مخامخ کیږي، خو مخته چې موږ ستونزې په خپل ځای پرېږدو او هر میرمن وشي کولی چې د ټولنه ستونزې سره ځان برابر کړي او هغه څه چې غواړي په ژوند کې.
نو په دې برخه کې د ښځو رول ډیر مهم دی که د سړیو؟
ما په نظر د ښځو ډیر مهم دی، د سړیو مهم دی خو د ښځو زیاتره په دې برخه کې مهم دی، ځکه چې ما مخکې وویل چې ماشومان سره ډیری کار لري په دې برخه کې. البته
په ورته وخت کې باید وویل چې د ښځو لپاره بیا ستونزې هم ډېرې دي، کارول یې مهم دی، فرزن د کور لخوا هغوی ته اجازه ورکول، بیا کار کول او بالاخره خدمت تر خلکو رسول، یعنی دا سخته پروسه ده. تاسو څنګه طی کړې دا پروسه؟
لومړی سر کې خو هر میرمن ته یا انجلۍ ته دا سخته وي چې څنګه، خو ښه ده چې موږ ښځې یا میرمنې باید خپلې کورنۍ دې ته قانع کړو چې تر څو هغه موږ کار چې کوو یا هغه په ټولنه کې چې یو ونډه اخلو اوشو کولی موږ میرمنې چې خپل کورنۍ دې ته قانع کړو چې موږ دغه کار کوو او دغه ښه کار ده او په ښه لاره باندې انسان وړي. نو ښه ده چې موږ خپل کورنۍ قانع کړو او کورنۍ هم باید دا فکر وکړي چې هغه میرمن یا هغه لورې چې غواړي بیرون ناشي او د ټولنې لپاره یو خدمت کوي، نو هغوی دې باید تشویق کړي او په هر لاره کې هغوی سره مل وي
او دا خدمت باید ښکاره وي. د مثال په ډول تاسو یو کتاب لیکلی دی چې هر څوک له هغې وجوده انکار نشي کولی، نو کراشو د کتاب ته ماشومانو لپاره مو په دې کتاب کې څه ځای پر ځای کړي دي؟ د کتاب جوړښت څومره دی او مهم څه پکې دي د ماشومانو لپاره؟
دا کتاب د ماشومانو لپاره شعرونه دي چې دا کتاب په کال 1995 کې د سیف د چلډرن لخوا دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي چې ډېر په ښه کیفیت باندې دا کتاب چاپ کړی ده او د ماشومانو لپاره ډېر ګټور کتاب کېدای شي.
دا شعرونه ستاسو خپلو یا لیکنې په دې برخه کې ستاسو خپلې دي؟
او د ماشومانو لپاره خو ډېر شعرونه دي، خو دماغ او شعرونه چې هغوی د خپل خوښ کړي په دې کتاب کې ځای کړي او چاپ کړي دي.
یو نمونه اوس زمونږ اوریدونکو ته ویلی شي؟
البته هو.
او مهرباني اوروي.
یو شعر ده د ماشومانو د مکتب لپاره، هغه ماشومان چې غواړي نوي مکتب ته لاړ شي د هغوی د هڅونو لپاره مې لیکلی ده.
او دا ځکه هم اورو چې اوس کال نوی تعلیمي کال تقریبا نوی پیل شوی دی، نو ستاسو نه اورو مهرباني.
عنوان یې دا ترنګ ترنګ، وایي: را تر غوږ مې شو ترنګ ترنګ، څوک وهي د ښوونځي زنګ، هېڅ درد دی چې زه سبق ته نور به ورک کړو دا جنګمنګ، په یوه لار به روان شو داسې ښکلی څنګ په څنګ، روشین متباشیر او تخته متوره رنګ، زما زده لسنار او په بی باندې بادرنګ. دا شعر د ماشومانو لپاره ده چې
دا طبعا د ماشومانو په ژبه باید ولیکل شي، یعنی دا نزاکتونه دا ظرفیتونه دا شیان باید موجود وي زما په نظر، ځکه دا شعر نسبتا ډېر ساده باید وي، هغه کلمات او لغات پکې کارول شوي وي چې ماشومان یې وپېژني، همداسې ده کنه؟
زمونږ د حساب د ماشومانو د ادبیاتو کور چې ده، موږ ته په لومړي سر کې تورمان سر ډېر څه زده کړي ول چې موږ باید داسې ماشومانو لپاره شعرونه ولیکو چې ډېر ساده وي او هغه کلمات باید پکې استعمال شي د ماشومانو په شعرونو کې چې ماشومان سره اشنا وي، وزنداره وي، چې هغوی دې په غوږ کې ښه ولګېږي. نو ځکه موږ داسې شعرونه لیکو چې ماشومان ته ساده وي او هم فهمه وي، چې هغوی دې په معنا یې پوه شي
او طبعا دا ماشومان همغې لوري ته هڅوي چې تاسو یې غواړئ. تاسو کارونو ته په کتو ښکاري چې یو څه کارونه شوي دي، خو ممکن لا ډېرو کارونو ته ستاسو اراده وي، فکر کوئ چې لا به څه کول غواړئ په دې برخه کې، یا د خپل ځان د پرمختګ یا د ټولنې د پرمختګ لپاره؟
زما په نظر دومره چې سر شوی دی اما چې ماشومان لپاره د ماشومان لپاره د مات کتاب چاپ شوی ده. مات نظر که مونږ خپل هیواد کو ګورو او ماشومان ته ګورو دا لا هیڅ هم نه دی. ماشومان ته ماشومان لپاره باید ډېرې ډېر مونږ کار وکړو ځکه چې اوس هم داسې ماشومان شته چې سړک په سر دي، د تعلیم نه بې برخې دي او مونږ باید داسې یو څه وکړو او چې هغه ماشومان له سړک نه راټول شي، مکتبو ته لاړ شي او هغه څه چې یو د ماشوم حق کېږي هغه ماشوم ته ورسیږي. بس زه خو د همدغې یا د ادبیاتو په برخه کې کار کوم. نو که وسه مې او توان مې نه شي، فقط غواړم چې ماشومان ته ډېر کار وکړم او لا هم کوښښ وکړم چې په
ترانو یا لیکنو له لارې وهڅوم. داسې څه
او د ترانو او لیکلو د کیسو له لارې باید هغوی اوس وهڅول شي. هر کار ته هغوی دي باید پوه شي. هغه کار چې د یو لیکنې له لارې هغه ماشوم هڅوي هغه د ورځنۍ خبرو له نه هڅول کېږي. نو زما په نظر باید ماشومان ته په دې برخه کې ډېری کار وشي.
خو بالکل، تر ټولو ښه نوم چې پاتې کېږي چې په کتابونو کې لیکل شوی وي بیا په خاص ډول لکه د ماشومان څه تر زده کوي، نو فکر کوي یو ډول آرامي احساسوي چې ستاسو نوم یا یو ډول پاتې کېږي او یا ځان په مخکښو ځینو خلکو کې حسابوي چې څه کارونه مو کړي دي.
او زما په نظر دا چې خپل نوم په یو کتاب کې وګوري دا هم یوه ډېره خوشحالي ده یو انسان ته. خو ډېری دله یو انسان ته ډېره خوشحالي هغه وخت نصیب کېږي هغه څه چې هغې لیکلي وي او یو چا یو لیکوال چې یو څه لیکلي وي چې هغه نه یو ګټه واخیستل شي هغه مهم ده یو شاعر او لیکوال ته. او زما په نظر ما ته خوشحالي هغه وخت په برخه کېږي چې ماشوم زما یو ماشوم زما کتاب ولولي او هغه نه یو څه زده کړي. نو هغه وخت به زه ډېره خوشحاله شم نسبت دې ته چې زه خپل نوم په کتاب کې وګورم.
الله خو ستاسو کار ته وخت شته ځکه تاسو ویلي چې تازه فارغ شوی. ان شاء الله پام دې هیله باندې خو د خبرونې وخت تقریبا زمونږ په ختمېدو دی. اوتمنځي سپ تاسو نو ورستي پیغام او رو دا اوردونکو سره به خدای پاماني کوو مهرباني.
زما پیغام هغه ټول کورنۍ ته دی، هوا ټول کورنۍ ته دا چې خپل لون ته او خپل میرمن ته د ټولنې په اړه برخه کې چې هغوی دې غواړي هغوی دې وهڅوي. او هغه کورنۍ ته مې پیغام دی چې خپل ماشومان په هر برخه کې وهڅوي او ماشوم ته درناوی وکړي، احترام وکړي، تر څو همدغه ماشوم ده چې زموږ راتلونکی جوړوي.
بلې، ډېره زیاته مهرباني درنو اوردونکو. دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. خو یوه یادونه کول غواړم که تاسو ګڼ نورې مخکې ښځې پیژنئ او یا داسې څوک چې زموږ له خپرونې څه زده کوي ستاسو پیغامونه موږ ته رارسیږي. 0  شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده. خپل نظرونه او پیغامونه هم په همدې اړه موږ ته پرېږدئ. نو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
جواند با شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو
اوریدونکو سلامونه او خیچاری. دغه غږ په اوریدو به پوه شوي یاست چې دا غږ د یوې ډېرې مهمې آلې هارمونی غږ دی چې په شرقي موسیقۍ کې د ټولو سرونو سرلارې بلل کیږي. دغه آلې ته باجه هم ویل کیږي. په شرقي او په خاص ډول په پښتو موسیقۍ کې د موسیقۍ ټول آلات له هارمونی سره سور کیږي او همدا لامل دی چې په سور برابره او خوندوره موسیقي تولیدیږي. موږ نننۍ خبرونه هارمونی ته ځانګړې کړي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
انسان په طبيعي توګه له موسیقي سره ځانګړي علاقه لري او له موسیقي څخه متاثر کیږي. د موسیقي له لازر غونتیا په پار لزګونه د موسیقي آلې جوړ شوي او لا هم په کم توپیر سره تولیدیږي. د غربي موسیقي په کورنۍ کې لزګونه کاله په خوا هارمونی ته ورته یو آله جوړ شو چې د باد په وسیله موزون غږ تولیداوه. دغه آله په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیلو نمونه سره یاد شوه. د شرقي موسیقي په کورنۍ کې چې سرلاري تر ډیره هندیان بلل کیږي، د لومړي ځل لپاره د غربي موسیقي څخه په تقلید هارمونیا جوړه شو چې وروسته یې نور سیمو ته هم لار پیدا کړه. د پښتو موسیقي هنرمند استاد سیدا ګل مینا وایي چې هارمونیا د خپل ځانګړي ارزښت لمخه په پښتو موسیقي کې لزګونه کاله تاریخ لري او دا آله به تر ډیره ژوندۍ وي. دا چې په موسیقي کې څه ارزښت لري نوموړی وایي.
لکه باجه، تبله، دا ډیر زیات حیثیت لري په موسیقي کې. چې تبله داسې یو شی ده چې د موسیقي هغه ځان چې ورته وي، ځان یې زړی دی، او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نه وي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي. چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي. او باجه چې کومه ده، دا هغه ځمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوی شو، هر څه کرلی شو، هر څه کوی شو. نو باجه داسې یو شی چې باجه سره هر یو ساز موږ سور کوي شو، لکه رباب شو، ستار شو، دل ربا شو، که هر وي دې سره برابرو بیا دې د وجنه موږ مخکې تک کوي شو، مخکې تلی شو. او چې باجنی بیا د مجبورن نو بعضې بعض سازونه چې خپل د فکر نه سور کوو، نو داسې نه معلومی چې کوم سور کې. او بیا ډېر خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وایي، بعضې بعض شیان داغې نه کومک اخلي مخکې ځي. باجه د سره ته وایم چې باجه او تبله دا د موسیقي مور او پلار.
د استاد په خبره هر موسیقار ته بوی چې د هارمونی لسرونو سره ځان آشنا کړي، او کچيري آشنایی ونه لري نو په دغه برخه کې پرمختګ ناشونی دی. نو موړې د باجی د سرونو په اړه وایي.
د باجی و سرونه دي، او چې بیا کومل تیور پکې مونږ واچول، لکه هغه نیم 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 سوریانې چې ورته وایي کنه، کومل تیور هغه مؤنث مذکر چې ورته ویل کنه سي، نو هغه بیا ټول مکمل دوله سره جوړیږي. دوله سره جوړیږي. نو دې ځنه ګورو دا ساشو، دا په غټ اواز اوس دا دې ځنه دې پوری یو شه دی، دې ځنه دې پوری یو شه دی، دې ځنه دې پوری یو شه دی. خو دې ته سبتک ویل شي، دا یو سبتک دی، دا دویم سبتک او دا دریم سبتک، مت سبتک، مندر سبتک او تار سبتک. لکه اولنې سبتک غټ اواز، لکه مثال سا صحیح شو کنه، دلته به شي سا داسې غټ اواز سره، سا سا داسې غټ اواز، سا گا ما د ما گا سا. نو دلته خو موږ سندرې په اسانه نشو ویلې. نو بیا مت سبتک ترازو، مت سبتک یعنی مدم یعنی درمیانه، دې کې اواز نو هغه اصلي
یعنی دغه هغه انټونیشن نارمل
زی. آفرین. نو بیا دینه ډیر اوازونه داسې چې زلچوي، لکه نری اوازونه چې هغه پور ویل شي بیس کی اوازی کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وی هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي نو په خو د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کم بیا استادانو پکې دا دغه وک چې د پنځه سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وسور نه زیات نیوي نو د سراګونو شته چې پنځه سور زی او شپک رازی پنځه زی و رازی شپک زی پنځه رازی شپک زی و رازی دسی یا و زی و رازی دسی
خاغلی مینا وای چې د شرقي موسیقي اوج د هند پورې اړیکه لري او تر ډیره د موسیقي د آلاتو او راګونو نمونه هم هندي دي
د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خلک په یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي خیال ساتي نو موږ سره تر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو
دی وای چې کچيري په موسیقي کې باجا یا هارمونیا نوي نو موسیقاران لګڼو ستونزو سره مخ کیدلی شي درنو اوریدونکو ارواخات استاد محمد ایوب چې په خپلې په افغانستان کې د داخلي موادو څخه هارمونیا جوړه کړي او سیزوی احمد شاه ایوب هم هارمونیه جوړوي نو موړی وای چې پلاری په هارمونیه جوړولو کې استاد وو
پدر کلونه استاد محمد اعظم نام داشتن اونا پیشه و رشتهشان تجارت بود کار سیمساری میکردن و همیشه خودش به خاطر کار
زما خدای بخله نیکه استاد محمد اعظم نومیده چې له هندستان څخه سوداګری کوله او همیشه به هندستان ته تلو راتلو هغه د اوسپنیزو توکو په جوړولو کې ځانګړې مهارت لري او له هندستان څخه د هارمونیه مواد راوړل او په لومړي ځل یې پرته د کوم استاد له لارښوونی په 1290 کال کې هارمونیا جوړ کړه بیا استاد قاسم ته خو دا او هغه ډیر خوخه کړ استاد قاسم امیر حبیب الله خان ته خو دا او امیر زموږنی کته ډیر مکافات ورکړل
اثر بخشش زیاده کده و وخت البته پول بسیار غزاف بوده باعث تشویق پدکلان میشه
دی وای چې د هارمونی ټول مواد په افغانستان کې پیدا کیږي ځکه هارمونیا له اوسپنې لرګي پلاستیک او یو شمېر نورو توکو څخه جوړیږي نوموړی د هارمونیو د ډولونو په اړه وایي
هارمونیا خو که د دستای محلی
هغه هارمونیه چې محلی موسیقارانو به کارولي او همدلته به جوړیږي په حقیقت کې په خوا ډیر مشهوري وي د سنگل سور یا د یو سور په نوم یاد دي چې आवाज به ډیر تیز او د هارمونیه یوازې او یوازې د محلی موسیقي لپاره کارول کیږي او بل ډول یې د ډیرو سورونو لرونکو هارمونیه ده چې یوازې د زلونو او نرم موسیقي لپاره کارول کیږي
هارمونیه چې आवाज بسیار هم غور داره
کابل د خرابات کوڅه اوسیدونکو او هارمونیه جوړونکو محمد ابراهیم وای چې لډی ر په خواره هیڅ هارمونیه جوړوي
15 کال به وشو چې دلته هارمونیه جوړوم او زمونږ استاد استاد ګلالایو هغه مرش خدای به وخی
افغانستان کې څوک هغه سړی کې هارمونیه جوړیدو هغه استاد محمد ایوب فرید وو صدیق وو رجب علی وو خډیر وو کنه ډیر وو استاد ګلالای وو استاد شریف دی د محسن محمد ایوب زوی احمد شاه دی
د بڼو لاندې قتل هم هنر واړي په حیا حیا خندل هم هنر واړي کس نا کس چی پدرا ناستر گدی گوری داس عمر تیرا ول هم هنر غاڑی چی هر سو قربان دی می نکڑی ای سنما چې هر څوک ور باندې مینا کړی سنما داس فن حاصل ول هم هنر واړي یار استاد سخن گوستر گو پمخ کی دزڑا حال ظاہر اول ہم ہنار غواڑی اوت بوت خو ہر سوک لکی طاہرا خلکل د خ غزل ہم ہنر غواڑی
درنو اوریدونکو دا وز موږ د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 وي په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
سلام.